مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوري وال کاکړو په دې یو ساته خبرونه کې مرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر پټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د سات خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي یو هلیکاپټر یې په لوګر ولایت کې د بیړنۍ ناستې په وخت په پیښې ښکار شوی. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي هیوادونه دې د ترهګرۍ په نوم د آزادۍ تحریکونه نه ځپي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر روس اعتماد نه لري، خو بیا هم په شام کې د جګړې ختمولو په برخه کې ورنه د همکاري غواړي. تفصیل: د پاکستان بارنو چارو وزارت په کابل کې پاکستانی سفارت او د هغه هیواد پوز منلی چې یو هلیکاپټر په لوګر ولایت کې د بیړنۍ ناستې په وخت پیښې ښکار شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویان اختر منیر بیگا اجانس فرانس پرس ته ویلي د می اولس هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې په وخت نسکور شوی. د زیاته کړه چې هلیکاپټر د ترمیم لپاره د افغانستان او ازبکستان له لارې روس ته روان و. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماښام ویل دا د پنجاب صوبې حکومت هلیکاپټر و چې د اوو کسانو عمله یې لرله. دوی ویل د عملې برخلیک نه دی معلوم او دا چې افغان حکومت ورته د مرستو ډاډ ورکړي. بلخوا روسي خبری ایجنسی تاس خبر ورکړي چې په اوو کسانو کې د یو روسي لارښون کې په ګډون شپږ ریټایرډ پاکستانی پوځیان ول. هلته د پاکستان پوځ ویان جنرال اسیم باجوا بیگا په ټویټر پاڼه کې ویلي د هغه هیواد پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ له مشر جنرال جان نیکلسن سره خبرې کړې دي او هغه ورته د ټولو ممکنه مرستو ډاډ ورکړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي هلیکاپټر ویشتل شوی نه دی، بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله په زرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عملی ښایي وسلوالو طالبانو برمته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د پیښې پخلی کړي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي هیڅ هیواد د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د جنوبي ایشیا همکارو سازمان سارک د کورنو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته د هند تر واک لاندې کشمیر حالت ته په اشاره وکړه.
کوئی ملک ټیررزم کے پردے کے پیچھے چھپ کے
دی وای هیڅ هیواد د ترهګرۍ تر پردې شاته د ازادۍ یا خپلواکۍ غورځنګونو ځپلو هڅه نه کوي. په ځانګړي ډول د ازادۍ هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو له لارې ورته اجازه ده.
تیر ورځ د کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگھ د سار ګونډې ته په وینا کې د کوم هیواد نوم وانه خسته، خو وی ویل چې د ترهګرۍ ملاتړي هیوادونه دې په نړیوال کچه آواز کړل شي. د بلوچستان حکومت وایي چې ځایي پولیسو په یوه کاروایي کې شپږ مشکوک وسلوال نیولی دي. په کوټه کې بیګا ماښام د یوې خبري غونډې په وخت د بلوچستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې پولیسو د نورو امنیتي ادارو په مرسته دغه کسان نیولی دي چې د کوټې په عالمو چوک، سریا پل او نورو بمی چاودنو کې یې لاس لرلو. د بلوچستان د حکومت ویان انوارالحق کاکړ نن مشال ویډیو ته وویل
دا شپږ کسان دي او دوی یو تنظیم د یونایټیډ بلوچ آرمی په نامه باندې چې کوم زامران مرای لندن سره چلی دا هغه سره اړیکې لري. د دوی د سپلنجي سره دلته کیم دی چې په هغه کې یو کمانډر دی. دا هغه کمانډر په دوی راستولې او کوټ کې دا دوی اعترافي بیانونه راغل دي. دا برای په یو انټلیجنس اپریشن کې نیولې دي.
په دې اړه بلوچ یونایټیډ آرمی څه نه دي ویلي. ملتماله بلوچ سازمانونه وایي چې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي او ترهګر نه دي. په پېښور کې د افغان کډوالو ستونزې هواري لپاره جوړې کمیټې نن په ټولو کمپونو کې د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو اعلان کړی دی. د دېرش کسیزه کمیټه مشرانو تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې ویناګانې وکړې. تر دې وروسته د کمیټه مشر حاجي شرافت خان مشال ریډیو ته ویل د خپلو حقونو لپاره نن د جمعې تر مانځه وروسته مظاهرې کوي. د افغان کډوالو ستونزې هواري لپاره جوړې شوې کمیټه په خپل اعلامیه کې له پاکستاني حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه هېواد کې مېشت افغان کډوال دې نه ځورول کېږي. د خیبر پښتونخوا واکمن اختلافي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سمو د مخ کې د صوبې پر انتظامی غږ کړو چې افغان کډوال یې میلمانه دي، باید ورسره سم چلن وشي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي په یقیني ډول نشي ویلي چې پر روس د سخدریزو پر ضد جګړې او په شام کې د کورنۍ پای په برخه کې له امریکا سره د همکارۍ کولو باور وکړي. نوموړي بیګا د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته ویل د دې باوجود په ټولو امکاناتو کار کوي. د ویل امریکا تیاره ده چې په شام کې د تاوتریخوالي کمولو او د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د خپلو هڅو پیاوړي کولو لپاره له روس سره کار وکړي. د ویل خو روس د اړینو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي. په شام کې خرابیدونکي وضعیت ته په کتو وخت راغلی چې روس ثابته کړي چې د همدې اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي یا سنجیده ده. اوباما ویل په اعتماد دانشي ویلي چې په روسانو او ولسمشر ولادمیر پوتین باور کولی شي، ځکه نو دوی باید دا امتحان کړي چې واقعا د مخالفتونو پای کولو ته رسېدی شي او کنه. اوباما زیاته کړه که روس همکاري ونه کړي نو دا به په ډېره جوته کړي چې په نړیواله توګه یو غیر ذمهوار هیواد او د شام روزونکي رژیم ملاتړی دی. ماسکو د اوباما تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د استنبول یو عدالت امریکا میشته خطیب فت الله ګولین نیولو رسمي امر خپور کړی دی. د عدالت تیره ورځ ګولین د ولسمشر رجب طیب اردغان د حکومت په خلاف د تیرې میاشتې 15مې کودتا امر ورکولو په تور په رسمي ډول تورن کړ. ګولین چې ځان یې د امریکا په پنسلوینیا کې جلاوت نه کړي، د کودتا په هڅه کې له لاس لرلو په سختۍ سره انکار کوي. د ګولین په مشرۍ غورځنګ په بیا بیا ویلي ته خیر ښېګڼې شبکه ده چې د برداشت لرونکي یا منځلارې اسلام پرمختیا لپاره کار کوي. د عراق عدلیې د اداري فساد په تور د پارلمان په مشر او یو شمېر چارواکو له هېواده د وتلو بندیز لګولی دی. د پارلمان مشر سلیم الجبوري تر ټولو لوړپوړ عراقي چارواکی دی چې په درغلۍ تورن شوی دی. د دوشنبې په ورځ د هېواد دفاع وزیر خالد العبیدی د جبوري په ګډون په یو شمېر عراقي او چارواکو د اداري فساد تورونه پورې کړل. عبیدی پر دې چارواکو تور پورې کړ چې نه یوازې په درغلۍ کې ککړ دي، بلکې له دې هم د جاج اغستو ګواښ کړی. د سه شنبې په ورځ وزیر اعظم حیدر العبادی په لنډمهال ډول د دې کسانو له هېواده د وتلو بندیزو لګو چې تیر مازدیګر عدلي کمیشن رسمي کړ. جمهوري او نور چارواکي وای بې ګناه دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبه او د موسم حال له سراج صحیح اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.30 روپۍ. یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.94 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.96 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 9.5 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وایي په لوګر کې د پیښې ښکار شوی هلیکاپټر د عملی برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هیڅ هیواد دی د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي.
آزادی کی تحریکوں کو جو سینکٹیفائیڈ ہیں بائی یو این ریزولوشنز، کوئی قانون ملکی یا غیر ملکی یا بین الاقوامی یہ اجازت نہیں دیتا کسی ملک کو.
د پښتونخوا په کیمپونو کې افغان کډوال نن مظاهره کوي.
دا په زور باندې استل په کورونو ورنه وتل دا سلوک دا طریقه کا صحیح نه ده. غیر رجسٹر او رجسٹر دا ټول مهاجر دي.
باړي تستانه سوي کډوال وايي حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي.
بحالی دی وس کولم نو شوی یل بڑا کی ټول لغړ سکول علم ګدر سکول هر سړیم چی ویر شي په روډ باندې خوري کنه ام نه شانت دنچا وی لوړا یو قسم کور شروع پې نو شوی.
او په 19 پروگرام جمهوریت خبرونه کې د افغانستان سیاسي فرهنګ په اړه د ځنګړې لړۍ ورستۍ برخه اوري.
به حزب دموکراسي نشي کېدلای، دا خو سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پاکستانی سفارت او د هغه هیواد پوځ تایید کړی چې د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر په افغانستان کې د بیړنۍ ناستې پر وخت د پیښې ښکار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا او د پوځ ویاند جنرال اسیم باجوا بیګا وویل هلیکاپټر د ترمیم لپاره روس ته روان و. نور معلومات احمد تکل راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت پرون خبر ورکړ چې یو پاکستانی هلیکوپټر په لوګر ولایت کې نسکوره شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د ویندوی اختر منیر له قول لیکي چې نوموړی وایي د پنجاب ایالت اړوند می ولس هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. منیر وایي چې همدې الوتکې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې الوتکې د عملې چې پاکستاني اتباع دي برخلیک نه دی معلوم. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د یو پوځي مقام له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان می ولس ترانسپورتي هلیکوپټر د ترمیم لپاره له پېښور څخه ازبکستان ته روانه وه او د تخنیکی عارضې له کبله یې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا هم پرون وویل دا د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند هلیکوپټر وه خو د عملي شمیر یې د اووه تنه یاد کړ او ویل چې برخلیک یې تر دې دمه نه دی معلوم. زکریا زیاته کړه افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي او د پاکستاني اتباعو ځای به معلوم کړي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستاني هلیکوپټر نه دی سل شوی بلکې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوی. سالی زیاته کړه چې د دې هلیکوپټر عمله ټول پاکستانی اتباع دي او طالبانو نیولی. خو په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي انجینیر صاحب خان وویل له دوه پاکستانی هلیکوپټرو څخه یوې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عمله یې د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د صاحب خان په وینا دواړه هلیکوپټر له پنجاب څخه الوتې وې. پاکستانیان پکې وو او د بیړنۍ ناستې پر مهال کله چې ډزې پرې وشوې پر طالبانو یې متقابلې ډزې کړې دي.
یو تیاره ناسته وه او بل یې په سر باندې ګرځېده. په دې وخت کې طالبان جوړ خبر شوي دي او په تیارې باندې ډزې وکړلې. یو تیاره وتښتېدله. دویم به وروسته بیا په دې راکټ ډزې پرې وکړلې. دو طرفه ډزې وشوې. البته د طالبانو نه هم یو کس زخمي ده داسې ویل کېږي او د هغوی نه یو کس مړ ده او د طالبانو په تصرف کې دي.
د افغانستان دفاع وزارت پیښه تایید کړې ده خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي هیڅ هیواد دی د ترګري په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د سارک غونډې د کورنیو چارو وزیرانو و ناستې ته تر وینا وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم پرې رپورټ لري.
د پاکستان ګورنر چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي هیڅ هیواد دی د ترهګرې په نوم د خپلواکۍ کوششونه نه ځپي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د سارک د ګورنر چارو وزیرانو تر غونډه وروسته د هند تر واک لاندې کشمیر حالت ته په اشاره وکړه.
کوئی ملک ټیررزم کې پرده کې پیچھے چھپ کے
دی وایي هیڅ هیواد دی د ترهګرې تر پردې شاته د ازادۍ یا خپلواکۍ غورځنګونو ځپلو هڅه نه کوي. په ځانګړي ډول د ازادۍ هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو له لارې ورته اجازه ده. ما غونډې ته دا هم ویل چې هیڅ قانون که د هیواد وي او که نړیوال هغه هیڅ هیواد ته دا اجازه نه ورکوي چې د ترهګرې په نوم دې پر ولسي وګړو ډزې وکړي، هغوی دې شهیدان کړي او ورباندې دې تشدد وکړي.
تیره ورځ د هند کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگ د سار غونډې ته په وینا کې د کوم هیواد نوم وانخست، خو ویې چې د ترهګرې ملاتړي هیوادونه دي په نړیوال کچ یوازې کړل شي. بلخوا د سیمه ییز چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز وایي چې د دواړو داخله چارو وزیرانو لخوا داسې قسمه رویه غیر ذمہوارانه ده. د مسلو حل په خبرو اترو کېږي، په داسې قسمه بیانونو ورکولو نه.
دا وزارت خارجه چې دا دغه بیانات پکار دي، بیرونی چارو معاملات چې دي دا د وزارت داخله نه ده، هند کار دی او نه د پاکستانی وزارت داخله کار دی. پاته دا کار اجازه بیانات غیر ذمہوارانه دي او هند نه خو بعض اوقات غیر ذمہوارانه بیانات چې راځي نو موږ دا ګڼو چې هلته هندو ایکسٹریمسٹ حکومت راغلی دی. خو پاکستان کی مسلم لیگ کی دے یو ماڈریٹ جماعت دے، دا انتہا پسند جماعت نہ دے، او پکار دادا چې اغازان افرتم کی بجائے دې چې جنگجو خلکلا هند کې او پاکستان کې دواړو کې چې دې طاقت پلاس ورشي او غوړان دې خبري شروع کی او مونږ جنجال کې اخته کی دا خطه د دې جوګا نه دا چې دلته بجې دوباره جنگونه شروع شي
د سر غونډه کې ټول هیوادونو ترمنځ په انساني سمګلینګ طرح غره منشيات او دې ملکونو ته ورپې غو چیلنجونو پاړه خبرې اترې وشوي په سیمه کې امنیت راوستلو لپاره په ګډه سره د حل زلو کولو اتفاق شوی د سارک سرمشری زغونډه به سږ کال په نومبر کې اسلام آباد کې کیږي چې قربتو به پاکستان کوي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
پاکستان ویلی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بیل توپیره اقدامات کوي او د ترهګرۍ پر ضد یې خپل مبارزې ته دوام ورکړي د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د خبره تر هغې وروسته کړې چې د شروع چهارشنبې پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل اسلام آباد د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد مناسب ګامونه نه دي اخیستي ملیحه امیرزاده دې موضوع ته کتنه کوي
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای د وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي او د ترهګری ضد جګړه کې په صادقانه ډول له نورو هیوادونو سره هم همکاري کوي دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د هفتوار بریفینګ په وخت د امریکا لخوا د کولیشن سپورت فند $300 میلیون او درولو فیصلې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده
پاکستان د هیڅ وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي موږ په پاکستان کې د نننه ترهګرۍ او د ترهګرۍ د عناصرو خلاف جګړه کوو د دې ترڅنګ موږ له نورو هیوادونو سره هم په خلوص تعاون کوو او پوره هوډ لرو چې دا ګواښ له منځه یوړل شي زما په خیال موږ ته نړیوالې ټولنې ته د هغو نقصانونو د یادونې ضرورت نه دی چې ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان زغملې دي خو چې کله هم راته موقع په لاس راشي نو دا یادونه کول غواړو چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان 6000 وګړي بایللې دي زما په فکر هغه مالی او ځاني نقصان چې موږ ته رسیدلی د نورو هیوادونو په مقابل کې تر ټولو زیات دی
دا پاکستان د خبرګون په داسې وخت مخې ته راځي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د پوځي امداد په برخه کې په پاکستان $300 میلیون او درولې دي د هیواد د دفاع وزارت ویان د شورو په ورځ ویل چې د دفاع وزیر اشتن کارټر دا فیصله کړې چې د امریکا کانګرس ته به د حقانی ترهګری ډلې په ضد د پاکستان د مناسبې کاروایۍ تصدیق نه ورکوي تر دې وړاندې په کال 2011 کې په اپټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې پس اوباما انتظامیه په پاکستان په موقتی ډول $800 میلیون او درولې وي د امریکا دا ګام د ترهګرۍ خلاف هلو ځلو او د پاکستان امریکا تعلقاتو په اړه په داسې حال کې پوښتنې راپورته کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخې د F-14 جنگي جازونو د خرڅ ته معاملې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې پس تعلقات پیچلي ښکاري په اسلام آباد کې کارپو تلت مسعود وایي دا نه ویني چې دغه امداد په بندېدو سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان په هلو ځلو څه اثر پرېوځي
زما په خیال $300 میلیون یو معقول رقم دی دا نه چې له دې سره به په ترهګرۍ ختمولو کې مرسته وشي خو دا یقینا د پاکستان مالی حالت په ښه کولو کې معمولی مرسته ضرور کولی شي ظاهره ده پاکستان ته به په خپل سر زیاته خرچه کول وي او اوس هم په خپلو وسایلو او کورنی بجټ څخه په دې لړکې خرچه کوي
د دواړو هیوادونو تعلقاتو په اړه تلت مسعود وایي که څه هم امریکا له دې ګام سره په پاکستان فشار راوستل غواړي خو پاکستان دا حقیقت تسلیم کړی دی چې په خپلو وسایلو تکیه کول او خپل اقتصاد به ورته مضبوطول وي بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ زی شوې لوزنامې له پلوه باید واشنگټن اسلام آباد ته هغه خرچه ورکړي چې د ترهګرۍ خلاف په هلو ځلو کې لګوي
پاکستان چې څه کولو هغه وکړو د پاکستان خرچ شوی دی او اخلاقي او قانوني لحاظ سره په امریکا حق لري چې خرچه ورته ورکړي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه شوی و چې که پاکستان کوم خرچ کوي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نو د هغه خرچ پیسې به امریکا ورته ورکوي په کار ده چې هغه ورکړي وي
د کال 2002 راهیسې امریکا د ائتلافي مرستو یا د کولیشن سپورت فند پروګرام لاندې پاکستان ته تر اوسه $14 بلین ورکړي دي پاکستان وایي د غمرسته زیاتره په ترهګرۍ ضد جنگ کې د دفاعي خرچو لپاره استعمالوي
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې د افغان کډوالو مشرانو ویلي نن د جمعې تر لمانځه وروسته د خپلو ستونزو هواري په مخه احتجاجي مظاهرې کوي. د کډوالو مشرانو تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د ستونزو هواري لپاره یو دیرش کسیزه کمیټې هم جوړ کړې. هغوی ویل چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاکستان د غزیدو مخه دوی نیولې و، نو پاکستان باید له دوی سره سم چلن وکړي.
د افغان کډوالو د بیلابیلو قانونو په استازیتوب جوړ شوی دیش کسیدی کمیټۍ نن د کډوالو په کیمپونو کې د پرامن احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د کمیټۍ مشر حاجی شرافت خان دی لړکی مشال ریډیو ته وایي،
تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی موږ نه مجبورې چې موږ افغانستان ته څوک حضور ورته کې. څومره کیمپونه دي په ټول پاکستان کې د جمعې مانځنه وروسته هغه یو پرامن ظاهره وکي ترڅو دا خپل आवाज ورسي، دا یو ان ته ورسي، زمونږ आवाज پاکستانی مقامات ته ورسي.
هم د افغان کډوالو لخوا دغه ډول یو لاریون تیر ماسپخین د پیښور پریس کلب خوا کې ترسره شو، او په دغه لاریون کې د لر او بر یو پښتون نارې هم وهل شوې. د افغان کډوالو مشرانو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه هم ترسره کړه، او په دغه محل د افغان کډوالو یو سپینګری مشر حاجی حیات الله مشال ریډیو ته وویل،
دا کوم حالت چې شروع کړی دی دا په زور باندې استل په کورونو ورنه وتل. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواست کوو، دا اپیل کوو چې دا سلوک دا طریقه کار چې کوم دی دا صحیح نه ده. غیر رجسٹرډ او رجسٹرډ دا ټول مهاجر دي. دا هغه وخت راغل دي چې کوم وخت روس هلته افغانستان باندې حمله وکړه، دې کې هغه وخت سره د دوی اداره چې کوم واده کوم چا چې کارډونه ورکول، دوی دغه رسیدګي مکمله نه ده کړې. دلته د انیشیال دا دغه دومره کمزوري او کم دي چې دلته کلک مثلا سل کډی جام شي، دوی دا غیر بندوبست نشي کولای، درې ورځې پورې نشي پاره غولای. د ته د وخت وګد کړی شي، شپږ مېشت څو وخت نه دی، شپږ مېشت کې څوم نه کیږي. خلکو کورونه دي، د خلکو د زندگی د تجارت دی، دا تجارتونه راغون کی.
تیری ورځی په خبری کانفرنس کې کډوالو یو بل مشر ارسلان خروټی د یو اعلامیه د لاري ستونزې او غوښتنې په ګوته کړې، او نوموړی وویل چې د افغانستان خلکو د خپل هیواد د دفاع ترڅنګ پاکستان هم د شوروي ارغل نه بچ ساتلې دي، او په کار د اوس پاکستان د افغان کډوالو خیال وساتي.
افغان مهاجرینو د یو نیم میلیون قربانیو په ورکولو سره ټولې نړۍ ته عموما او پاکستان ته خصوصا د کمونیزم کې ارغل څخه نجات ورکړ. موږ د پاکستان حکومت او ولس څخه هیله کوو چې د تیرو څو لسیزو په څیر افغان مهاجرینو ورونو سره مناسب چلند وکړي.
پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي، او دوی سره دي د پښتونخوا حکومت سم سلوک وساتي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر ایجنسی د باړي او تیرا میدان ته ستنسوي خلک وایي پر ژمنو سربیره یې په سیمه کې حکومت هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي. د هغو سیمو ځینو مشرانو تیر مازدیګر مشال رډي ته وویل، د ښوونځیو ودانۍ ړنګې پرتې دي، روغتونونه نسته، برېښنا نه لري، او د 12 کیلومترو سړک واټن په 2.5 ګنټو کې پوره کوي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باډي او تیرا میدان خلک وای چې جګړو دې بیکوري ډیر زپلې دي، ځاني او مالی تاوانونو سره مخ کړي دي، او اوس چې خواوشه وکاله پس خپل سیمو ته راستانه شول، نو هر څه ویجاړ شوی او د سہولتونو نه محروم دي. د باډي ملک دین خیل یو مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وای،
خلکو واپسی چې کلا نشوي دو کنه، تر اوسه پیر نه په میدان کې او نه په باډه کې داسې کور سر لا نه رسیدلی چې څوک وی ای چیر د فلانه لکه افتتاګان ډیر شوی په میدان کې. مال د مهتاب عباسی چې گورنر و دغه راته یاد د 3 روپے او پروجیکټ ویو دلته به پروجیکټ ډایریکټر وی، او دا به کې د تر اوسه پورې 3 روپے ایچ آوټپوټ نشته دی په ګراوند باندې او نخ کاری. ته په خپل کو ګورې په علاقې کې وګرځېږي، نو سکولونو لا ټینټونه لګېدلی، سکولونو بحالی دی، یو سکول هم نه شوی. لمګودر های سکول په باړه کې ټول لغړ سکول لمګودر سکول، هر سړی چې ویر شي په روډ باندې خوري کنه هم نه شانتي ډانچا وی لوړا دو ایڅ په کې لا دی یو قسم کور شروع پې نو شوی.
د ستوري خیل یو تن محمد ولی پردای بیا وای چې په سیمه کې د صحت سانتیا وینښتا.
د مونږه لوکې د اسپیټل پښتنه د مونږ نه څوک ځکه ما کو چې د مونږه لوکې کې سره
ساتول شتانه بلکه سره د مونږ په لوکه کې داس یو مرکز نشته چې هغه د صحت سره تعلقات وسوتی مونږ علاقې مرو د حاضر خزه علاقې او ډېر حای علاقې خود حکومت ایس دغه مونږ سره امداد نه کړی پولیټیکلی مخه مونږ سره امداد نه شوی نغم بلک شوی راشنه د مونږ کوم بلک شوی او خلچ ګوند ډېر سخت په تکلیف دی مونږ په باډه باندې چې چونو زوی په زوی کوزیږي پختنې نه کوي یاره تک کارت مونږ ته وخیا اندراج وخیا
د کمرخیل او یوسف پردی بیا د خپل سیمې مشکلات صدا سي بیانوي
درې څلور مشکلات دار یو مشکلات خو دارای چې په دجوب کې مې موبایل د پر پنځه ورځې کې نه چارج بجلی پړک مې نه لیدلې یو خبره ده پر روډ کې چې میرو کې نه مې 12 کیلومتر روډ دی او دوی نیمه ګنټه ټیمه خلو درې دوی درېمه خبره ده کې چې دا یو ځنه داسې وګرځا چې پر کلیو کې اورالو کو کسې د خزه به وینه څلور څلور کیلومتر مازال په وبوب سي کوي سوس کوي وب نشتا اسپاتول نشتا ډاکټر نشتا چې بیمورم پیښ شي اول سره ریپینې چې بیا ریپی وبل نه کار سکو بیا دغه ځا په خبرو جنلی او شرپو کمپلیکس لاورو نو به کریال اندکو در لا تکلیف نه نو بس ما غوړ دا چې دغه ځنه ما غزاله خلوص دا خواجه په خبرو کې خو کنه بس کی یو شای منو چې کروري روغلی را مندای خو په دې کورڅوک نروري و نیر لوخای
د باډیو تیرا میدان د خلکو د بیا بحالې په لړ کې مو چکلا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسای کوارډینیټر یوسف خان سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې موږ د باډی د خلکو د کورونو تعلیمي ادارو د صحت مرکزونو د بیا بحالې سروې مکمل کړی دا او د تعمیراتي کار لپاره روپۍ هم راغلي دي او ډیر ضرب په دې سیمو کې په حکومتي منصوبو باندې عملی کار شروع شي فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له یو شمېر افغان او پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې بهیر هڅو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له نوموړي سره یې د سولې له هڅو سره سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم غږ کړې ده. احمد تکل نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په جلا کتنو کې بحث وکړ. سره له دې چې له پاکستانی چارواکو سره د تادامیچی یا ماماتو د لیدنو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د راپورونو لمخې نوموړي د پاکستان لمرسیال صدر اعظم طارق فاطمی او د ملي امنیت لمرسیال سلاکار ناصر خان جنجوا سره لیدلی دي. یا ماماتو به نن هم په پاکستان کې وي او له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي، خو د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د یا ماماتو د خبرو له جزئیاتو نه دی خبر، خو په خبرو کې نوموړي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزو خبرو ته د اشاره په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو ونډه مهمه وبلله. په دې برخه کې کوم خاص پرمختګ نشته، ځکه کوای نو موږ حتمان خبرېدو، خو تبن ملګری ملتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو مسلو په نږدې کولو کې خپل ونډه لرلای شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خورا زیاتې هلې ځلې کړې دي. د پاکستان د ثبات لپاره د افغانستان سوله او امنیت مهم بللي، خو د همدراز ښاغلي یا ماماتو ته شکایت کړی چې د کابل لخوا د پاکستان پر ضد تبلیغاتي جګړه په زیاتېدو ده. جنجوا ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې پاکستان او نور هیوادونه یوازې د مرستندویانو رول لري. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې سیاسي حل با په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لاره ده. په افغانستان کې د سولې د هڅو له ناکامۍ وروسته کابل پر پاکستان په پرله پسې ډول تور لګولی چې د څلور اړخیزو خبرو له پریکړو سره سم پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې د څلور اړخیزو خبرو بیا پیل به تر هغه وخته بې ګټې وي چې پاکستان خپلې ژمنې د عمل په ډګر کې پلې کړې نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال له ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وایي چې یو هلیکاپټر په لوګر ولایت کې د بیړې نه ناسب په وخت د پیښې ښکار شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویان بیگا اژانس فرانس پرس ته دا ویلي دا مې ولس هلیکاپټر د بیړې نه ناسب په وخت نسکور شوی دی. زیاته کړه چې هلیکاپټر د ترمیم لپاره د افغانستان او ازبکستان له لارې روس ته روان وو. بلخوا روسي خبر ایجنسی تاس خبر ورکړی چې په وو کسانو کې د یو روسي لارښوونکي په ګډون شپږ ریټایرډ پاکستانی پوځیان ول. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي هلیکاپټر ویشتل شوی نه دی بلکې د تکنیکی ستونزو له کبله پازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عملی ښایي وسلوالو طالبانو برمته کړې ده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي هیڅ هېواد د ترهګرۍ په نوم د خپلواکۍ غورځنګونه نه ځپي. د خبرو نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د جنوبي ایشیا همکارو سازمان سارک د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته د هند تر واک لاندې کشمیر حالت ته اشاره وکړه. د بلوچستان حکومت وایي چې ځایي پولیسو په یو کاروایي کې شپږ مشکوک وسلوال نیولي دي. په کوټه کې بیګا ماښام د یو خبري غونډې په وخت د بلوچستان کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویل چې دغه کسانو تعلق له بلوچ یونایټیډ آرمی سره دی. په دې اړه بلوچ یونایټیډ آرمی سندي ویلې. په پیښور کې د افغان کډوالو ستونزې هواري لپاره جوړې کمیټې نن په ټولو کمپونو کې د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په یقیني ډول نشي ویلي چې په روس د سخت دریځو پر ضد د جګړې او په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په برخه کې له امریکا سره د همکارۍ کولو باور وکړي. نوموړي بیګا د امریکا په دفاع وزارت کې خبري اعلانو ته ویل د دې باوجود په ټولو امکاناتو کار کوي. د استنبول یو عدالت امریکا میشته خطیب فتح الله ګولن نیولو رسمي امر خپور کړی دی. د عدالت روز ګولن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر خلاف د تیرې میاشتې کودتا په تور پر رسمي ډول تورن کړ. ګولن چې ځان یې د امریکا په پنسلوینیا کې جلاوطن کړی د کودتا په هڅه کې له لاس لرلو په سختۍ سره انکار کوي او د عراق عدلی د اداري فساد په تور د پارلمان پر مشر او یو شمېر چارواکو له هیواد د وتلو بندیز لګولی دی.
مشال ریډیو ته غوږیست. اوس دوی اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي؟ سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي د چین په خار ارومچی کې سلور ملکی چین، افغانستان، تاجکستان او د پاکستان عسکري مشروالۍ ترهګري او سخت دریزي د دې منطقې لپاره لوی خطر ګرځولې او د دې د مخنیوي لپاره یې یو کړنلار جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادریه وړاندې لیکي که څه هم د ترهګري خلاف سلور ملکی اتحاد کې امریکا هم شامل ده او امریکا په دې منطقې کې لوړاندې هم د ترهګري پر ضد کار کوي، خو د دې منطقې د سلور ملکونو د پوځي مشرانو ترمنځ دا یو ځانګړی اتحادیه ده چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره جوړه کړې شوه. ادریه اخر کې د دې اتحادیې نه د کامیابۍ هیله څرګندوي او وایي چې د منطقې دا څلور اهم ملکونه دي او دوی د دې ځای د صورتحال نه په خشن خبر دي. نو هیله ده چې د دوی د کوششونو په وجه به په منطقه کې امن ته لار هواره شي. د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل ادریه د ماشومانو د غوا په معامله باندې لیکلي او چې په ټول ملک کې د ماشومانو د اغوا په پیښو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي، خو د پنجاب صورتحال ډیر کړکیچن په نظر راځي او د پنجاب د پولیسو په وینا چې د کال 2011 نه د روان کال 14 پورې 6,793 ماشومان تختول شوي چې پکې 6,645 بازیاب کړی شوي دي. ادارې وړاندې لیکي په دې معامله باندې سپریم کورٹ هم نوټس اغسته او ویلي دي چې د ماشومانو بازیابي د عدلي اولينه ترجیح ده. د سپریم کورټ د چیف جسټس وینا و چې معلومه دي کړي شي چې دا ماشومان د کوم مقصد لپاره اغوا کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د خپل اوسیدونکو ذمہواري د ریاست وي، خو دلته معامله بل رنګ ده. ریاست د سره خبر نه لري چې لا ماشومان هم اغوا کیږي. د ادارې په وینا دا معامله ډېره حساسه ده او دا خطر له نظر وستل نه دي پکار چې ممکن ده دا ماشومان په ترهګرۍ کې کارول کېدی شي. او د دې سره سره داسې ډلې هم شته چې ماشومان تختوي او بیا ترې شل ګوډ جوړوي او خیراتونه پرې غواړي. نو باید چې حکومت د خیراتګرو پر ضد هم سخت کاروایی وکړي او د ماشومانو د اغوا کېدو د مخنیوي لپاره ټول وسایل په کار راولي، ځکه چې دا معامله ورځ په ورځ خرابېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په بهر میشتو کشمیریانو کې د کشمیر خپلواکۍ سیاسي هلې ځلې څنګه او څه وخت پیل شوې وي؟ د امریکا فارن پالیسی مجلې د دې پوښتنې ځواب ورکړی دی. هلته ډیپلوماټ مجلې دا پوښتنه کړې چې د امریکا ولسمشریزې ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ که بریالی سي نو پر افغانستان به یې اغېز څه وي؟ د دواړو لیکنو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هند لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین د یوه وسلوال مشر اشفاق وانی تر وژل کېدو وروسته هلته د مظاهرچیانو او هندي پوځیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د کشمیرانو غوښتنو ته یو ځل بیا نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو پام اړولی. د امریکا ډیپلوماټ مجلې دې ته کتنه کړې چې د کشمیر د خپلواکۍ دغه غوښتنې څنګه نړیواله بڼه خپله کړې. مجله د روان کال د اپریل په میاشت کې د مړسوي کشمیری مشر امان الله ذکر کوي چې د دله وجه په هغو کشمیرانو کې چې په بهر هیوادونو کې ژوند کوي د خپلواکۍ احساس رابیدار سو. امان الله د خپلواکه کشمیر لپاره د جمو کشمیر لیبریشن فرنټ په نوم سازمان بنیادی شوی وو چې څنګه په هند او پاکستان کې هم جوړې کړې وي. د مجلې په خبره له وخت تیرېدو سره دا سازمان خپل فعالیتونه په برتانیا کې هم پراخ کړل، خو ورسره په ځینو برخو کې هم وویشل سو. خو د فارن پالیسی مجلې په خبره د ویش سربیره هم د سازمان د کشمیریانو مزاحمتي سیاست او دا شان د دوی هویت رابرسېره کولو کې ډېر مهم رول ولوبولی. فارن پالیسی لیکي چې په سر کې د سازمان په برتانیا کې دومره ریښې نه وي ټینګ کړي، خو کله چې په 1960 لسیزه کې د پاکستان له میرپور خاصه یو لک کشمیران برتانیا ته کډه سو نو ورسره د کشمیرانو سیاسي هلې ځلې نورې هم پراخې سوې. بل ورته د امریکا ډیپلوماټ مجلې د دې هیواد د ولسمشری چوکۍ لپاره امیدوار ډونلډ ټرمپ د ممکنه ولسمشر جوړېدو په صورت کې پر افغانستان اغېز ته کتنه کړې ده. مجله خپل مقاله په اورلانډو کې پر نایټ کلب د یو افغان عمر متین صدیق لخوا له سوي وسلواله بریده پیلوي. ډیپلوماټ وایي کچم عمر صدیق متین په خټه افغان خو اصلا امریکایي شهري وو. ډونلډ ټرمپ د دې پیښه وروسته دعوه کړې وه چې د اورلانډو پیښه د ده هغه خبره سمه ثابتوي چې غواړي امریکا ته د مسلمانانو پر مهاجرت د لنډې مودې لپاره بندیز ولګول سي. مقاله کاږي کچم کانګرس د ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو پر مهاجرت د بندیز وړاندیز رد کړ، خو د مجلې په خبره کې فرض کوي ښاغلی ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سي نو شایي دوی به د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې واضح بدلون راولي. په لیکنه کې راغلي د ښاغلي ټرمپ بیانونو او د پالیسۍ په اړه ورکړل سوي وړاندیزونو ته وکتل سي نو داسې ښکاري د افغانستان په اړه د ده تګلاره شایي دا وي چې دا هیواد تر یوې لنډې مودې پورې باثباته کړي، خو کېدای سي پر پاکستان دایره راتنګ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د افغان ولسمشر دفتر وای ولسمشر اشرف غنی به زر د انتخاباتي نظام اصلاح په مخه دریم قانوني امر یا آرډیننس خپور کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام مشال راډیو ویل غنی دا پریکړه د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنیز کمیسیون تر نظر وروسته کړې ده. یوسف زدران له نورو معلوماتو سره.
د جمهور رئیس د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځمې پورز ویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له نظر ورسته جمهور رئیس غنی ډیر ژر د انتخاباتي سیستم په اړه دریم فرمان صادروي. هغه که څه هم د دې فرمان د صادرېدو د وخت په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره وایي چې دا فرمان ملي شورا ته د تایید لپاره نه لیږل کیږي.
رامنځته سوی کړکېچ مات سوی او د نورو ګامونو لپاره حکومت ته لاره خلاص سوې ده. حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون له نظر وروسته حقوقي اقدامات ترسره کوي. د دې کمیسیون د نظریې له مخې جمهور رئیس کولای سي چې د ملي شورا د رخصتۍ په وخت کې نوی فرمان صادر کړي او دا فرمان د ملي شورا تایید ته هم ضرورت نه لري.
د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند د دویم فرمان له رد وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د نظر غوښتنه وکړه. د کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې پر اساس ویلي چې جمهور رئیس کولای شي د انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو په اړه هر ډول فرمان د ملي شورا د رخصتیو په وخت کې صادر کړي. په هغه حقوقي نظر کې چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ورکړی راغلی چې دا فرمان د تخنینی دورې په وروستي کال کې ملي شورا ته ورلیږلو پرته د تطبیق وړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د هغه هیواد ولسمشر باراک اوباما پر اداره تور پور کړی چې د ایران لبند یا د امریکایي وګړو خوشی کولو لپاره تهران ته $400 میلیون ورکړی دی. د اوباما انځمه مني چې تهران ته پیسې استولې دي، خو وايي د دې اقدام مخه له ایران سره د وسلو سودا په اړه د یوې پخوانۍ معاملې حواله ولو. د مشال ریډیو د مرکز د خبرونو مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت خپور کړی چې هارون باچا یې وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د هغه هیواد د ریپبلیکن ګوند سیاستوالو هغه داوی ناسمې بدلې دي چې ویلي دي سپینې ماڼۍ د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت جنوري کې د ایران له بنده د امریکایانو د رخلاصولو لپاره په پټه هغه هیواد ته $400 میلیون ورکړي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د رواني اګست میاشت پر درېمه رپورټ ورکړ چې د اوباما ادارې دغه پیسې په بیلابیلو کرنسیو کې ایران ته ورکړې دي. د دې خبر له خپرېدا سره سم د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ وویل دغه پیسې د ایران له قاعده د امریکایانو د خوشی کولو لپاره هغه هیواد ته ورکړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ بیان جاش ارنست هم د اګست پر درېمه د ټرمپ د دغه دعوي تردید وکړ. لوی ویل چې دا د امریکا د پالیسۍ ضد خبره ده چې د بندي امریکایي اتباعو د رخلاصولو لپاره دی یو چاته پیسې ورکړل شي. ارنست البته دا ومنله چې امریکا دغه نقد رقم په پټه په الوتکه کې تهران ته لیږلی دی. د زیاته کړه تهران ته یې نقد پیسې ځکه لیږلي چې امریکا له ایران سره بانکي اړیکې نه لري. د ولسمشر اوباما ادارې په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو خبریال په شمول 15 تن امریکایان تر هغه وروسته خوشی کړل شول چې پر ایران د بندیزونو د سرغړونو په تور و تن ایرانی اتباع د امریکا له بنده آزاد کړل شول. امریکا ویلي ایران ته د $400 میلیون ورکولو په ترڅ کې له تهران سره د وسلو د خرڅلاو یو پخوانی معامله حل کړه چې د ایران د 1979 کال د اسلامي انقلاب د مخه د هغه هیواد د باچا او واشنگتن ترمنځ شوې وه. د امریکا په کانګرس کې د چارو د څار کمیټې مشر جیسن شیفټس د امریکا له خارجه وزیر غوښتي چې د یادې کمیټې غونډې ته حاضر شي او دغه معاملې سپیناوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د جمهوریت خبرونې خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د خبرونې د ځانګړي لړۍ په دې وروستۍ برخه کې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه رواجېدو بحث ته دوام ورکوو. پامیر ساحل کوربه دی.
په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان د پارلمان کار او کردار په اړه څه نظر لري؟ په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ په تاریخي توګه په هغه هیواد کې د سیاسي کلچر او ګوندونو مخې ته څه ډول خنډونه ول؟ له 2002 زیږیز کال راهیسې د پراخو سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لپاره څوک ذمہوار دي؟ ورسره د افغانستان په ولسي جرګه کې د ښځو ځانګړو څوکیو نظام څنګه دی؟ آیا د ښځو یا کوچیانو لپاره د ځانګړې څوکۍ ختم کړل شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا په افغانستان کې د پارلمان کار او د سیاسي فرهنګ دود په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ ورستۍ برخه ده. په تیرو خبرونو کې تاسو د پارلمان غړو او شنونکو له نظرونو خبر شوئ چې دوی د ولسی جرګې کار څنګه ارزوي. تاسو په تیرو خبرونو کې خبر شوئ چې د پارلمان اکثره وکیلان او د سیاسي چارو پوهان په افغانستان کې د سیاسي جمهوری فرهنګ دودېدو او ودې لپاره د پراخو سیاسي ګوندونو جوړېدل اړین بولي. د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې په تیر او صد پاسه یو لس کلونو کې په افغانستان کې د پارلمان پر موجودګۍ سربیره سیاسي ګوندونه جوړ نشول. نن هم دې باس ته دوام ورکو. په کابل پونتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د پارلمان نه موجودګۍ څخه د دې موجودګۍ او کار کول زیات غوره دي. خو د افغانستان ولسی جرګې په تیر او صد پاسه یو لس کلونو کې ځنې داسې قوانین منظور کړل چې پر نړیوال کچ د بشري حقوقو له قوانینو سره په ټکر کې ول او یا یې هم جمهوریت ته تاوان رساوه. صافی په دې لړکې د کورنۍ جګړې پر وخت د جنایتونو د عامې معافی قانون مثال ورکوي.
د اول مرحله کې د کرزی د ریاست جمهوری په دوران کې اول خراب کار چې د پارلمان وکړ ولسی جرګې هغه و چې هغه کریمینل زافوار د جګړې جنایتکاران او د بشري حقوقو جنایتکاران په جګړه کې چې د دونه کلونه د کمونستانو د کودتانه را په دې خوا جنایتونه کړي وو دا ټول معاف کړل او د معافیت قانون یې صادر کړ چې دا په هیڅ پارلمان د دنیا کې نشته دی او شاید چې هر بل ملي نظام او سم د خلکو نمایندګان دی چې پارلمان ته دا قانون لغوه کوي او خپله هم لغوه دی ولې چې د جګړې جنایتکاران هغه مرور زمان نه لري د هغوی اجازه هر وخت چې انټرنیشنل کورټ پې برابر شو
ودیر صافی البته گنی چې افغان پارلمان ځنې لانجبن قوانین منظور کړي نو د هغې لپاره هم پوره پړه پر پارلمان اچول ځکه سمه نه ده چې د هغې غړي هم ولس ټاکلي. نو معنا دا چې ولس باید په پوره غور وکیلان منتخب کړي.
په یو جامعه کې چې اساسي قانون ولري او تفکیک د قواو په مقننه او قضاییه او اجرائیه باندې ویشل شوی اوسي نو په داسې جامعه کې چې بیا ډیموکراسي غواړي د دې زیات نه زیات سیاسي فهم ته او آگاهي ته په ولس کې ضرورت دی ولې چې هغوی بیا دغسې یو کس باید انتخاب کړي چې هغه خپله وپېژني چې څومره لیاقت لري سابقه یې څنګه ده سواد لري نه لري جنایي کوم سابقه لري که نه لري او خدمتګار دی غمغل نه دی چې دوی پارلمان ته راولېږي. دې لپاره سیاسي عذاب موجودیت ضرور و او ضرور دی هره ټولنه کې چې وایي ډیموکراسي لرو به حزب ډیموکراسي نشي کېدلی ولې چې دا هر نفر مستقل او ځان ته ککر او ځان ته فکر دا وطن نشي آبادولی.
د جمهوریت ځانګړې لړۍ په تېرو خپرونو کې موږ خبر شو چې په افغانستان کې په تېرو څه د پاسه یولسو کلونو کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو بېلابېل لاملونه دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي که په افغانستان کې د غربي ډیموکراسۍ په طرز نظام جوړېدو هیلې وي نو بیا باید په هیواد کې پراخ او لوی سیاسي ګوندونه موجود وي.
که غواړي چې د غربي ډیموکراسۍ یوه برخه ده ته په اصطلاح اوسې باد لګېدلې دی که غواړي نو بیا نو د سیاسي ګوندونو ته پاره چې دې لپاره چې ښه اشخاص رامنځته شي ورزیده اشخاص رامنځته شي ځکه چې سیاسي ګوندونو کې هغه کسان سیاسي لوبغاړي کېږي چې هغه د قضایاو کې وارد دي هغه د ملت په ګټو منافعو په مزار او مفادات یې پوهېږي نو واضح خبره چې هغوی به هغه اشخاص بیا د سیاسي ډګر ته را وړاندې کوي او انتخابات ته بیا را وړاندې کوي چې هغه په دې مسایلو پوهېږي نو طبیعي خبره ده چې دا بهیر به جوړیږي او دا به اسباکیږي په قرار په قرار
استاد ودیر صافی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي اصلا سیاسي ګوندونه په باسواده ټولنو کې جوړیږي. دی وایي پخوانی شاهي نظام هم د تعلیم پرمختګ هڅونه نه کوله.
اصل خو یو جامعه کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي تا استفاده ده چې هغه لټریټ جامعه ای یعنی باسواده جامعه ای لیک لوست کولای شي. اصلا په بیسوادۍ کې د افغان ملت هغه پخوانی شاهي رژیم ظلم کړی دی او خیانت یې کړی دی چې دوی غوښتل ټول جامعه ټول ولس لیک لوست کولای شي باسواده شي. هغوی فکر کاوه که ملت ټول باسواده شي تعلیمات او تحصیلات عالي شي بیا به د دوی د سلطنت او د پادشاهي ستنې ولړزېږي نو ځکه یې خلک ډېر مکتب ته نه تشویقول او حتی د پښتنو په سیمو کې جنوبي علاقو کې خلکو ته ویلې چې تاسو راشي عریضه راوړی مونږ ته چې مونږ زراعتیانو مکتب نه منو او مونږ به ته امر درکړو چې هلته دې نه جوړېږي. په دې سویا باندې د علم او تعلیم په ضد باندې شاهي رژیمونو کار کړی دی. وروسته د غیر خو چې مجاهد دوره وه مجاهدینو دوی هم اصلا د ټول جامعې حقوقو باندې سترګې پټې کړې او دوی هر یو ویلې چې زما خپل تنظیم زما حزب دی. حال دا چې اسلامي تنظیمونه په قانون کې هم د احزابو د جوړولو د افغانستان مذهب په نامه او مسلح حزبونه د قوم په نامه د ژبې په نامه دا نه شي تشکیلېدلی، مگر بالا وجود لري او هغوی هم افکار مخکې بیایي چې د بهر نه دوی ته ډکټې کېږي او هدایت ورکول کېږي.
ودیر ساپای وایي یوازینی او نسبتا زیات منظم ګوند چې په افغانستان کې جوړ شوی و هغه افغان ملت ګوند و چې اوس په ګوند نه شي شمارل کېدی. دی وایي اوس هم د افغانستان د عدلیې له وزارت سره یو شمېر ګوندونه رجسټر دي، خو هغه ملي نه دي او ډېر واړه دي.
یو پخوانی ډېر پخوانی د ظاهرشاه د وخت یو حزب و چې افغان ملت و ملت کې یو څه درلودلی، هغه هم اوس ټوټه ټوټه شوی، سم بسلم نه لري او سم حزب هم تر اوسه پورې چې ولس پرې اعتماد کړی او خلکو پسې روان اوسي او دا یو دوه ګونده اوسي داسې وجود نه لري. ګرچې په وزارت عدلیه کې زموږ نوي پنځه نوي ګوندونه او اجتماعي سازمانونه ثبت شوي دي، مګر ټولې دوه کسه او درې کسه او یې چا په لمسه او یې چا په کومک څوک د داخلي په لمسه باندې څوک د خارجیانو نه د بهر نه الهام واخیستلو تاجدي چې ملي مفکوره یو سره هم نشته.
ساپای تر مجاهدینو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ادارې هم انتقاد کوي چې د ګوندونو جوړېدو لپاره یې کار ونه کړ.
کرزي صاحب خپله اونه پوښتنه وشوله په انټرویو کې د وایس اف امریکا چې تاسو ګوند نه لرئ حزب نه لرئ او جواب دا و چې د اوس ګوندم نه لرم او عقیده ورته نه لرم حزبم نه لرم او نه غواړم چې جوړې کړم، ولې چې زه په ټولنه کې نه یو فرد او نه یو ګروپ ځان ته مخالف نه یم، نو ځکه زه د ګوند جوړولو په فکر کې نه یم. نو اصلا دا مفکوره غلطه ده چې د ګوند جوړولو په فکر کې څوک نه اوسي، ولې چې ډیموکراسي بیا زه وایم بې د حزب نه او ګوندونو نه نشي چلېدی. او هغه ګوندونه دي چې که یو رهبر نه وي لاره شته، او که ګوند وي لکه بې سرپوخه ملکي هر فرد د ولس نه پوهېږي چې کوم خوا لاړ شي چا ته ووایي څه وکړي.
تر ګوندونو وروسته اوس په پارلمان کې د ځانګړو څوکیو موضوع ته راځو. په افغان پارلمان کې د کوچیانو او ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. په تېرو خپرونو کې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي ول چې باید هر وکیل په آزاده مقابله کې له ولس رایه واخلي او منتخب شي او باید ځانګړي یا اختصاصي څوکۍ نه وي. ځینو ښځو وکیلانو ویلي ول چې اوس هم تر کیمپین او رایو اخیستو وروسته منتخبې شوي دي. د سیاسي چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ شیرزاد وایي پارلمان ته منتخبېدونکي ټول وکیلان باید د استعداد پر اساس منتخب شي چې له حقوقي مسئلو او قانون جوړونې خبر وي.
پارلمان ته څوک راځي هغه باید د خاص استعداد خاوند شي، بیا خصوصا هغه په حقوقي او قوانینو باندې پوهېږي، په حقوقي او سیاسي مسایلو کې واری دي. داسې نه چې مثلا یو کوچه یو کوچه دي یو ځای نه ځکه ته وسي چې د کوچیانو ساحه هم پوره شي، دا چې هغه زموږ ورونه یې حق دی. ولې پارلمان هغه ځای دی چې دلته قوانین تصویبېږي، دلته په بین المللي معاهداتو باندې غور کېږي، دلته په هغه معاهداتو باندې لکه مثلا تاسې ولید امنیتي تړون دي دپاره هغه پوهه او درایت پوهه پکار ده چې د هغې موادو په تحلیل او په تجزیه باندې، د هغې په پس منظر باندې، د هغې په پیش منظر باندې، په ټولو باندې خبره باید وکړي، په هغې باندې پوه شي. ځکه د قانون جوړول او د قانون دا ځان ته یو مهارت لري. هر څوک قانون جوړوونکی نه دی، هر د قانون ټولو او د هغې په تجزیه باندې نه پوهېږي چې هغه تحریر تفصیل.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو یونس فکر وايي په افغانستان کې جمهوریت لا ډیر نه وای دی او د دې اړتیا ده چې د سړیو یو نسل وروزل شي. د ښځو ځانګړو څوکیو خبره وروسته راځي.
فکر کوم چې په افغانستان کې تر هغو چې یو کاري د اساسي قانون پر اساس پارلمان من ته راځي چې خپل په وظایف پوهېږي، لا کلونو ته ضرورت دی. زموږ نارینه وو ته ضرورت لرو چې ترین تربیت شي، بل نسل نارینه په وجود راشي چې د ډیموکراسۍ، د قانون د جوړولو، د خلکو د نمایندګۍ یو سیاسي کلتور، د رقابت او تفاهم په خپل ځان کې وروزي. نو نارینه خپل ضرورت ورته لرو پنځوس کاله نورو ته چی که موږ وکړی چې دې درجې ته ورسېږو لکه هندوستان.
د ننګرهار پوهنتون سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي پارلمان د دولت یوه برخه ده، نو ځکه باید پکې اختصاصي څوکۍ نه وي موجودې.
دا سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت، او دا بیا تخمینی ارګان دی، بیا هغه ارګان دی چې هغه د خلکو ارادې په قانوني شکل باندې په یو قانوني مسیر کې د خلکو ارادې تمثیلوي. نو په دې خاطر باندې هلته داسې اشخاص چې هغه د سهم په اساس باندې یا دا چې هلته رایې نه ګټي، یو ښځه یو توتکی زدی مثلا ورځ دام ولې کې پارلمان ته، دا غلطه خبره په دنیا کې دا نشته. باید دغه کلتور ته نو د پای ټکی کې خودلې شي، بااستعداد خلک، با تعلیم یافته خلک باید پارلمان ته راشي. تاسو ګورئ زمونږ خبرې، زمونږ ناستې دا ټوله دنیا دا ټلویزیونونه ګوري. زمونږ داسې وکیلان دي چې تر اوسه پورې په دې پنځو کالو کې یوه خبره نه ده کړې. په دې پیړۍ کې اوس هغه وختونه لاړل چې خلک دې د سهم په اندازه او د قوم او د جنریشن او د منطقې په اساس باندې خلک راځي. فکر کوم چې دا ډېره غلطه رویه ده. راتلونکي نسلونو ته موږ یو قانوني نظام باید پرېږدو، یو اصولي نظام ورته پرېږدو چې څو پورې موږ دا ماتیر قرن بوتي لګو او ماسې مهرونه هم په جیب کې.
یونس فکور البته پر دې ټینګار کوي چې د ښځو مسأله بالکل جلا ده، ځکه چې په افغانستان کې ښځې لا هم هغه ټول حقونه نه لري چې خپل په ولس ځان منتخب کړي.
د ښځو مسأله جدا ده، ضرور ده چې تر ډېر وخت په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې ښځو ته یو مثبت امتیاز ورکړل شي، تر څو چې ښځې وتوانېږي خپل سازمانونه جوړ کړي، په سیاسي ګوندونو کې وضعیت پیدا کړي، تر څو چې د دوی سهم په انتخاباتي بنسټونو او حکومتي بنسټونو کې لکه قانون اساسي چې ورته پیشنهاد کړي 50% ته ورسېږي. دا مثبت امتیاز قطعاً ضرور نه دی چې ډېر ژر د من یو ډول سپدې چې د ښځو سهم باید مرسته ورسره وشي چې دولتي انتخاباتي بنسټونو کې تقویه کړي او هغه دغه مثبت امتیاز.
خو د کابل پوهنتون سیاسیاتو استاد ودیر صافی زیاتوي چې 15 کاله مخکې ښځو ته ځانګړې څوکۍ ټاکل ښه کار و، خو اوس ښځې د بیلابیلو ټولنو او سازمانونو برخه دي، نو باید په پارلمان کې هم ځانګړې څوکۍ ونه لري.
په افغانستان کې اصلا د نارینه حقوق پزا شوی نه دی چې وایي چې نارینه پټریار کال دی او پدر شاهي دی او ظلم کوي په ښځو باندې او په څو باندې. نارینه دلته حقوق نه لري، نو د ښځو دپاره خو بیخي حقوق په جامعه کې داسې ډیموکراتیک او آزاد لکه دنیا یې چې لري چا نه ده بنلې تر اوسه پورې. نو په دې لحاظ باندې چې په ولایاتو کې خصوصا د ښځو دپاره ارګنایز نه و، سازمانونه نه درلودل، بیرون وتلی نه شول او ظلم پرې کېده، دوی ته یې سهمیه ورکړه، سهمیه ورکړه، شعر یې ورکړه چې حتما دې د یو دوه ښځې په ډول د مثال د یو ولایت نه د کاندید پایس رای شي، که دا یوه رایه وړي که دوه رایه وړي که هېڅ رایه هم نه وړي، یو ښځه باید رای شي. نو واضح خبره ده دا دوه درې دورې انتخابات وشول، آینده دپاره باید دا قانون اصلاح شي. اوس خو د ښځو سازمانونه هم لري، اجتماعي ګروپونه هم لري، او دا مدني ټولنو کې هم سهم لري، مکتبونو ته هم ځي، دفترونو ته، کارونو ته هم ځي. نو که دوی دپاره پخپله فعال شي او لکه نارینه غوندې مساوي هر څوک ځان کاندیدوي، هر څوک د ځان ته فعالیت وکړي چې رایې وړي د خلکو په رایه راشي، دا به بهتره وي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ټولو برخو کې تاسې د پارلمان وکیلانو، د سیاسیاتو استادانو او سیاسي چارو پوهانو خبرې واورېدې، او خبر شوې چې په دوی کې یو لوی اکثریت دا ګڼي چې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ دودېدو او د ډیموکراسۍ پیاوړي کېدو لپاره د پراخو ملي لویو سیاسي ګوندونو موجودیت اړین دی. دا پوهان وایي په تیرو وختونو کې د سیاسي فرهنګ پیاوړي کولو ته د توجه نه ورکولو له کبله نه یوازې پارلمان کمزورې شوی، بلکې خپل کار یې هم سم نه دی کړی او د هیواد جمهوریت هم اغیزمن شوی او اغیزمنېږي. له دې سره د جمهوریت خبرونه دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکي اونۍ بیا در سره یو په مخه مخه.
جمهوریت